السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د خبرونې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شوې ده. د مور او ماشوم په روغتیا خبرې پکې شوې. په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ د ژغورنې په لارو چارو بحث شوی دی. له یوې قابلې سره هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی. په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو، خو پیل د افغانستان له خبرونو کوو. نن د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ یا پولیو ضد واکسینو فرعي کمپاین پیل شوی دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې بچي تر پنج شنبه یا د متر 13 منټې پورې دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په وینا له 15 کلونو کموم را شاو خوشپګ میلیونه ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسینو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو درې ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ مثبتې پیښې دي چې یوه یې د دې ولایت په بټي کوټ او بله په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې ده. تیر 2023 کال هم په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن دوه مثبت پیښې ثبت شوې وي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وایي چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت له لوري نوی شرجدافیر معرفي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ټول ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي. د سفارت په اعلامیه کې چې د دوی په رسمي فیسبوک پاڼه خبره شوې، سفارت کې د بدلون خبرونه افواهات بلل شوې دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي، قادر شاه چې هلته سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره د دوی لخوا شارجدافیر ټاکل شوی. قادر شاه د افغانستان د پرزیدري جمهوریت نظام د ملي امنیت شورا ویاند هم پاتې شوی. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې فرید مامونزای بریتانیا ته تللی او هند حکومت ډیلی ته د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. خو د هند حکومت تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه د اپوزیسیون مشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نن ویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. داسې ښکاري چې په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50 سلنه رای نه دی ګټلی او د ترکیې د قوانینو پر اساس په دې صورت کې باید د می په 28 نیټه د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. د پرونیو ټاکنو وروستۍ پایلې لا هم نه دي معلومې. یوازې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې کوم کاندید 50 جمعیه رای نه دی پوره کړی. خو تر اوسه د ټاکنو اړوند ادارې په دې اړه وروستۍ اعلان نه دی کړی او تمه ده چې دا اعلان نن ناوخته یا سبا وشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د بریتانیا له صدر اعظم ریشي سوناک سره یې کتلی دي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکلي چې بریتانیا به زلنسکي ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې بریتانیا په خوا هم د دوی د هوایی او ځمکنیو ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښ وه او په خبره یې اوس به هم دغه همکاري دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر تر دې وړاندې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د دې لپاره سفر کړی چې د روسیې په وړاندې جګړه کې ترې پوځي تجهیزات او مرسته وغواړي. له اوکراین سره د لویدیځ لخوا مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره دریو یو ورځنیو یا 50 اورا لوبو ته نن خپل لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لوبې به د راتلونکي جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په همبان توتا ښار کې ترسره شي. له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد شوی دی. عبدالرحمن چې ځوان آل راونډر او تیز اچونکی لوبغاړی دی، لوبډالې ته نوی اضافه شوی دی او پخوانی یو شمیر لوبغاړي لکه شاهد الله کمال، یمین احمدزی، ګلبدین نایب او ضیاء الرحمن اکبر د ریزرف لوبغاړو په توګه ټاکل شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په روان 2023 کال کې 3.9 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ کړیږي. په دغو خوارځواک یا سوې تغذیه کسانو کې ډیره برخه، یعنی څه باندې 3 میلیونه یې ماشومان او 800 زره یې میندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. په خوارځواکۍ د اخته 800 زره ماشومانو وضعیت جدي یا نازک ښودل شوی دی. ولې انسانان په ځانګړې توګه میندې او ماشومان خوارځواکه کیږي؟ د خوارځواکه میندو او ماشومانو د درملنې اسانه او ارزانه لارې کومې دي؟ د می 14مې یا د مور نړیوال ورځې په پلمه نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د مور او ماشوم په روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول خوارځواکۍ باندې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمنه ده قابله هیلۍ غرشین. میرمن هیلۍ غرشین، تاسو ته ښه راغلاست وایو. مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او له میرمن غرشین نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420221 2 شپږ 41 01. په همدې شمیره کې زموږ واټساپ هم فعال دی، کولی سئ چې که انټرنیټ لرئ واټساپ ته هم اړیکه ونیسئ. شمیره بیا وایم: 00420221 2 شپږ 41 01. بلش میرا د 00420221 2 شپږ 41 01. اوریدونکو پر فیسبوک هم را تا خپل نظرونه او پوښتنې پریخي دي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې را اخلو. میرمن هیلۍ غرشین، ستړي مشي، تاسو راځي په سر کې دا راته وایي چې د مور او ماشوم د صحت بحث چې کله راځي، نو نن سبا د خوارځواکۍ په اړه اندېښنې ښودل کېږي. شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه میندې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په افغانستان کې. لامل یې څه کېدلی شي؟ اول د خوارځواکۍ بحث چې مطرح کېږي، مور او ماشوم ډېر قرباني دي. مهرباني.
لودین صاحب سلامونه، او ګرلو اوریدونکو ته هم سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت اوسئ. مننه د پوښتنې نه. یوه مهمه موضوع باید دا ووایو چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په مشکل باندې اخته کېدل ډېرې مختلفې عاملونه لري، چې یو د هغه لامل نه کافي خوړو ته نه لاسرسی دی، بل بعضې سنتي او فرهنګي مسایل دي چې میندې او ماشومان ورسره مخ دي. یعنی په ځینې سنتي فامیلونو کې یا په ځینو سنتي رواجونو کې دا موضوع ځای لري. دریم دا چې په میندې په وړو سنونو کې ودونه کول او په وړو سنونو کې اولاد راوړل دا خپله هم یو ډېر غټ رول لري، او یا هغه میندې چې په ډېرو جګو سنونو کې اولاد راوړي، دا هغه عامل دی، هغه عمده عامل چې کولی شي میندې او ماشومان د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې باندې دغې کې گرفتار کړي.
بله، او کوم حالت ته میرمن غرشین موږ خوارځواکۍ ویلی سو، خصوصا په ماشومانو کې کنه خنی خانه څرګند کوي راته وایي، او دغه راز په میرمنو کې؟ میرمنې هم بیا په دوه ډلو ویشلې سو، چې یوې میندوارې میرمنې دي، هغه میرمنې چې په ګېډه کې ماشوم دی، او بل هغه میرمنې چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
موږ په ماشومانو کې کېږي شو د ماشومانو په برخه کې د خوارځواکۍ عامل دوم دا د خوارځواکۍ بحثونه چې تشخیص شوی دی، یعنی کار پکېږي، یو مراسموسس دی، یو کوشش کور دی، چې په دې کې په یو تعداد کې ماشومان خپل وزن د لاسه ورکړي، جلدی وچیږي، ماشومان خپل عضلي هغه د عضلو قوام یا د عضلو مقاومت د منځ ځي، ماشومان ژړاندو کې راځي، ماشومان اکثره په نسناستی باندې اخته کیږي، کافی غذا نه ورسیږي. بل هغه حالت چې ماشوم وزن زیاتیږي، یعنی د وجود پړسوب او د په وجود کې د اضافه پروتینونو یا د اضافه اوبو جمع کېدل د ماشوم د پړسوب سبب ګرځي، او په دې کې اکثره ماشومان نسبت خپل قد ته وزن نشي دغه کولای دا تکمیلولی. بل دا چې ماشومان ضعیف وي، یعنی هغه سرشوخي او هغه مستی چې یو ماشوم لري، په دغه حالات کې ماشومان نه لري، ماشومان غمجنی، ماشومان غلی، ماشومان زړه نه کیږي، یعنی بے حالی او داسې مختلف حالتونه. حتی په ځینې حالاتو کې یوازیتوب غوره کوي، ځکه دی کې دغه د ګرځېدو یا د لوبو د کولو یا همزولو سره مصروفیت باندې د یو حوصله نه لري، ذهني مشکلات ورته پیدا کیږي، په زده کړه کې د یو مشکل سره دغه کیږي. دا مخ کیږي رالو د مندو برخو ته په مندو کې هم مختلف ډول دی. یو هغه د چې امیدوار مند دي چې خپل ماشوم باید پنس کې لري. منګه ویل چې یو امیدوار مور باید د امیدوارۍ په وخت کې په دې ټوله دوره کې چې 40 نه تر 240 هفته پورې دربند نشي، یو مور باید د 9 نه تر 12 کیلو پورې وزن واخلي، چې په دې کې د ماشوم وزن، د ماشوم د جوړې وزن، د غمایې اوبو وزن، مثلا د رحم د اضافه کېدو وزن، په وینه کې د اضافه کېدو وزن، په د مور په خپل اپتو وجود په بعض غړو کې د وزن اضافه کېدو، د سره باید مور د غمره وزن واخلي د غیر نورمال حالت کې. چیرې ته مور وزن اخلي، مور خپل د جلد تغیرات پرنګ کینی، یعنی جلد تغیر پیدا کوي، بلدا چې مور ضعیفی احساسی، مور د حمل رشد نشي کولای، یعنی د حمل د مودینه د مور د حمل اندازه وړه ده، مور جسمن خپل عضلات یا خپل وضعیت کې تغیر راځي، داسې تغیر چې د ضعف په طرف روان دي. دا عامل دي چې موږ کولای شو چې مېندې په خوارځاکۍ اخته دي، ځکه د قابلګۍ په رشته کې یو د خطر علامه چې موږ یې همیش مېندو ته بیانو، سوې تغذیې خوارځواکۍ ده. چې مېندې که په دغه خوارځواکۍ اخته د امیدوارۍ نه مخکې باید خوارځواکۍ تداوي شي، د خوارځواکۍ نه خلاص شي بیا عمل واخلي.
بله، تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړه میرمن غرشین. کله نا کله په افغانستان کې دغه میندواری کېدل یا حامله کېدل په تاسف سره باید وایم چې تر ډیره پلانی نه وی، راپورونه هم دا ښیي چې تر ډیره کورنۍ په غیر پلانی ډول باندې ماشوم پیدا کوي. هماغه ده چې د خوارځواکۍ کې چیرته مور خوارځواکۍ وي، د هغې درملنه هم نه کیږي، ځینې نورې درملنې دي هم چې مخکې دی چې ښځه په ګېډه کې ماشوم واخلي باید درملنې وسي. متاسفانه چې پلان نشته، پلان کم دی. نو څومره ضرور ده، څومره اړینه ده چې خلک زموږ او تاسو غاګوري یا مثلا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پلان سره مختلار سي. مثلا کله ماشوم مور غواړي چې ماشوم راوړي دنیا ته، نو مخکې دې باید ځان ورته آماده کړي ترڅو د هم سالم اوسي په دغه نه میاستو کې، او بیا وروسته په دغه دوه کلو کې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او ماشوم هم چې دنیا ته راځي سالم ماشوم وي. څومره مهم ده چې کورنۍ له پلان سره سم مختلار سي، او فکر کوي چې د پلان نه عملي کول څومره داستونز به رامنځته کوي.
مننه لودین صاحب، مهمه خبره دا ده ګوره، زمونږ د قابلیتګۍ په موډل کې یا د قابلیتګۍ په مسلک کې په خدماتو کې چې موږ راکو، د قابلیت نړیواله ټولنه په خپل هغه څلور غټو شایستګیانو کې، هغه څلور غټو کمپیټنسیانو کې، اولینه کمپیټنسی کې د حمل یا د بارداري نه یا د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه دي. چې یو مور باید د امیدوارۍ نه مخکې مراقبتونه واخلي، چې باغی کې ډیر مهم ټکي ته باید توجه وشي. یو مثلا کچرته مېندې حمل په پلان واخلي، د یوې قابلې یا د یو ډاکټر یا د یو صحي کارمند په مشوره باندې مخکې تلاړ شي. موږ به ډیر زیات اختلاطات منج کو، یعنی ډیر اختلاطات مخه به ونیسو. د مثال په ډول موږ په دغه ځای کې مېندو ته ویو، یعنی خلک زمونږ غاګوري، دا هم هغه معلومات دي چې شریکیږي، هم توصیه ده چې خلک کولی شي استفاده وکړي. مثلا موږ مېندو ته ویو چې سن باید د 13 نه جګي، موږ مېندو ته ویو چې وزن باید د 40 نه پورته، ځکه د 40 نه راکته وزن کې به موږ نور عوامل لرو. موږ ویو چې مېندې که غواړي چې حمل واخلي، مخکې د حمل نه مور باید کم خونی ونه لري، مور باید خوارځواکۍ ونه لري، مور باید مزمن امراض کې تیر کړي، لکه تبرکلوز، لکه دوامدار نور مشکلات، د مثال په ډول باندې دا لکه زیړې، لکه مورقه، لکه دغه امراض مور تیر کړي. اول باید مور تداوي شي، د مور صحت ښه شي، پس دا غینه مور د غو اخلي، د حمل واخلي، ځکه دا یو ډیر مهم نقش لري د مور په امیدواره کې. چې کله حمل پلاني مور ورته پلان ولري، په دې معنی باندې چې مور کولای شي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي او خپل صحت هم تضمینه. بل مهمه خبره دا ده چې کله چې مېندې حمل اخلي، مهمه خبره دا ده چې حداقل په فاصله درې بریکاله باید مراعات کړي، ځکه دوه کاله خدامه ماشوم ته شدي ورکوي، نه همیشتي هفته که لس میاشتې کېږي یا دوه څلوېښت هفتې دا یو ماشوم په ګېډه ګرځي ګوري د مور د وجود نه تغذیه کېږي. دلته مور د کلسیم د اوسپنې د فولیک اسید د ویټامینونو د دې کمبود سره مخ کېږي چې دوامدارې باید د حاملهدارۍ په دوره کې واخلي. ځکه دبلیچو مستقیما وایي چې هر هغه مور چې امیدواره ده هغه باید د امیدوارۍ په دوران کې د امیدوارۍ نه حتی مخکې مراقبتونو کې باید دې ته فولیک اسید او اوسپنې شروع شي تر څو چې حمل اخلي د ولادت نه وروسته تا تر شپږو میاشتو پورې باید دوام ورکړي. یا مثلا میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې د کلسیمي موادو نه استفاده وکړي چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دغه نهه میاشتې د مور د وجود نه د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود تغذیه کېږي. د هغې نه وروسته د هغې د پیدایش نه مور شیدې ورکوي ماشوم ته چې دلته هم د مور د وجود نه هغه په اصطلاح باندې استفاده کېږي او مور خپل هماغه ذخیره یا خپله انرژي مصرفوي. نو دغه یو کال وقفه چې مونږ وایو دا درې کاله وقفه ورکوي دا هغه وخت دی چې مور دوه کاله شیدې ورکوي. دوه کاله نه وروسته د مور حداقل هغه وجود دې ته عادي حالت ته راګرځي چې تر څو دې ته آماده شي چې بل ماشوم د دې په نس شي او دا یو بل سالم ماشوم نړۍ ته راوړي. نو خبره دا ده چې چېرته زموږ میندې صحي کارکوونکو سره بخصوص قابلو سره چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې اوس قابلې شته دی دوی مشوره وکړي حمل یا امیدواري په پلان باندې هم به د میندو د مړینې کچه راټیټوي هم به د ماشومانو د مړینې کچه راټیټوي او هم دا کم مشکلات چې وروسته پیدا کېږي د دې مشکلاتو کچه به هم ډېره راټیټه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسې. میرمن غرشین دغه سپارښتنه چې تاسو کوئ دا ډېره مهمه دي ډېره پر ځای دي او د عامه پوهاوي په برخه کې هم مهمه ګڼل کېږي. زموږ د خبرونې هدف هم همدغه دی چې زموږ رادیو په اکثره کلیوالي سیمو کې اورېدل کېږي. نو په دې هیله چې دغه کومې میرمنې چې ستاسو غږونه اوري یا نارینه ستاسو غږونه اوري دغه سپارښتنې سره عملي کړي. میرمن غرشین کله چې یادونه کېږي د ماشوم او مور د صحت، نن البته د می څورلسمه په اکثرو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کېږي، موږ هم همدې پلمې ته په کتو د مور او ماشوم صحت ته دغه خبرونه ځانګړې کړله. ځکه مور یو غټ مقام لري، خو هغه وخت دغه مقام لا پسې ښه وي چې مور صحتمند واوسي او صحتمند ماشوم نړۍ ته راوړي. د زرو طلایي ورځو یادونه کېږي په ځینو بحثونو کې چې ما اورېدلی دي، البته د مور او ماشوم د صحت په برخه کې. دغه زر طلایي ورځې کله زر اورېدونکو ته واضح کړي دا کومې ورځې دي او ولې ورته زر طلایي ورځې وایي؟
مننه ډیره زیاته د ستاسو د راډیو د لارې به زه هم ټولو میندو ته د مور د نړیوالې ورځې مبارکي ووایم. او په دې هیله به دا هیله به وکړم چې موږ په افغانستان کې نورې میندې د حمل او ولادت د قابل وقایع اختلاطاتونه سبب د لاسه ورنکو. دا ورځ خدای راولي چې موږ ژوندې یو په افغانستان کې دا وګورو چې زموږ میندې په ګوډ ګوډ کې خدمات ته لاسرسی ولري. د غزر طلایي ورځې چې دي دا د یو ماشوم د ژوند د یعنی کله چې مور امیدواره کېږي او ماشوم دوه کلن کېږي تر دغه وخته پورې دې ته موږ زر طلایي ورځې وي. او دا ډېرې مهمې ورځې دي ځکه اول درې میاشتې د مور په نس کې یو ماشوم چې کله مور امیدواره کېږي او د اناتومیک ساختمانونه تکمیلېږي دا مهمترینه مرحله ده د میندو لپاره چې دی باید سل په سلو کې یو د صحي کارمن سره دغه ولري ده ارتباطات ولري. ځکه ځینې داسې مواد دي ځینې داسې دواګانې دي چې په همدغه اولو درېو میاشتو کې د دې سبب کېږي چې میندې په ناپوهۍ کې د هغې نه استفاده وکړي او وروسته بیا معیوب ماشومان نړۍ ته راوړي. وروستنۍ درې میاشتې د امیدوارۍ هغه مهمې میاشتې دي چې دلته خو په اولو درېو میاشتو کې اناتومیک یا د ماشوم د وجود غړي جوړیږي. په دغه درېو میاشتو کې دا رشد کوي. په دغه وخت کې هم ځینې داسې دواګانې دي که چېرته مویندې ځینې حتی ځینې غذایي مواد ناپېژندل شوي غذایي مواد دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تراتوجینونه ورته وایي داسې مواد دي چې په میندو په ماشوم باندې تاثیر کوي د ماشوم د رشد مخه نیسي. یو مثال به زه درته ووایم د اولې دویمې درې میاشتې دومره مهمې دي. دویمې درې میاشتې د درېو درې میاشتې مهمې دي ځکه موږ میندو ته د درېو میاشتو اولو درېو میاشتو نه وروسته توصیه دا کوو ډبلیو ایچ او ریکمنډیشن ورکړی چې باید میندې کلسیمونه استفاده وکړي. میندې د دې په څنګ کې چې کلسیمي غذا اخلي لکه شیدې لکه مستې لکه شړومبې لکه پنیر حبوبات داخلي ځینې هغه مواد چې نور کلسیمي مواد لري لکه نور غذایي مواد د دې تر څنګ میندې باید د یوې قابلې یا یو ډاکټر د توصیه لاندې روزانه کلسیم ټابلیټ استفاده کړي، چې هغه کلسیم نه دی استفاده وکړي، د 800 میلی ګرام نه تر 1500 میلی ګرام پورې هغه بیا نظر په سنجش د کلسیم باندې مند تور کول کیږي. دا مهم وختونه دي د مور د لپاره، یاد اوسپنې فولیک اسید ورکول مهم وخت د ماشوم د لپاره کله چې تولد کیږي، شپږ میاشتې د مور د شیدو ورکول دي، چې په مستقله ډول چې په اول سات د ولادت کې، یعنی د ولادت نه هر څومره زر وروسته چې مور خپل ماشوم ته د خپل شیدو ورکول شروع کړي، هماغونه د ماشومتوب د دورې د امراض په مقابل کې خپل ماشوم وقایه کوي. شپږ میاشتې پورې که مور غواړي چې سالم ماشوم ولري، د سوی تغذیې نه جلوګیری وشي، د مختلف امراضونه لکه سینه او بغلونه، لکه نس ناسته، لکه د ماشوم نور کمبود درشته دی، نه مور باید خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي. د شپږ نه وروسته ورسره متمم غذاګانې د یو نوتریشنست یا د یو تغذیې متخصص چې په ټولو کلینیکونو کې خوشبختانه اوس مونږ ترین کړي دي شته دی استفاده وکړي، نو دوه کاله د ماشوم دغه وخت دی چې د ماشوم رشد مونږ ته معلومیږي. د یعنی ګورو چې ماشوم ذهنن رشد کوي، ماشوم جسمن رشد کوي، قد یې څومره شوی دی، وزن یې څومره شوی دی، او یو مور څومره په خپل طبي حالت طرف ته روانه ده. دا دغه زر دوه کاله د ماشوم دپاره، دغه دوه زر ورځې دا د ماشوم د مور د نس په نس باندې چې شي تر دوه کلنۍ پورې دا مهمه دوره د ماشومتوب ده. اکثر موږ خپل ماشومان په دې دوره کې د لاس ورکو.
او هلی غرشین ډیره مننه چې د غزر تل ایو راځي مو د ماشوم لپاره د مور لپاره ډیره ښه تشریح کړلې. رښتیا هم چې دغه یو نه میاسته د مور په ګډه کې د ماشوم موجودیت او دوه کال وروسته ورته شیدې ورکول دغه غزر تل ایو راځي کې راځي چې باید کورنۍ ورته ډیر پام وکړي. او ریدونکو کولای شي چې اړیکه ونیسي، شمیره بیا درته اعلانوم: 00400 دوست یو سل دولس شپږ سفر یو. یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
لوډین سلام، سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنې ملمنې ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون هم د جوړجان سره سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستړي مشي ډیر مننه چې تاسو زموږ اوریدونکو یو خبرونه اوري. دغه د مور او ماشوم پر اختیا باندې خبرې کوونن سبا پکې دغه د سوی تغذیه یا خوارز واقعي بحث ډیر د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته دي، چې اته لکه میرمنې او نور پاتې 3 میلیونه شاوخوا یې ماشومان دي. په دې اړه بحث کوو. تاسو څه نظر لرئ او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
سیدی ورور موضوع می اخی شه دا مخی موضوع اخی شه ری چیزان می والی خبر دا سید لودین صاحب. اول خو دا باست سوی تغیزی یا دا خوارزواکی باست چی دی دا جرش باست چی تاشر اخی سی دی زی پکر کوم چی دا سروی چی ملل متحد کردی دا پا افغانستان کی با خوارزواکی تردگو هم دیری ولی ملل متحد با اغا قرا و قصباتو که چی دا افغانستان بیا وزلی انسانان وسیږي او هغه و دغه ته لاسرسی نه لري، زما په نظر هغه بله د شخص سروی شوي نه وي. خو په هر صورت دلته لودین صاحب زموږ په منطقه کې یا په افغانستان کې یا خصوصا هر سړی خپل د منطقې تصویر چې ورکړي، دلته دا په خوارزواکۍ اخته مندې یا ماشومان بیل بیل دي. بیل بیل یې داسې دي چې بعضې هغه نجلۍ چې په کم سین کې ودیږي او هغه مسکنت هم غلبه پر کړي، دغه کسان په اخته دي. او بل هغه سپینسرې ښځې چې هم مسکینې دي او هم په لوړ سین کې اولادونه راوړي، دغه کسان دغه سپینسرې ډېرې په اخته دي چې سین دي لوړي. او بل هغه دی چې سین دي پوخ دی، سین دي پر اولاد برابر دی، ولیکن اما لاسرسی نه ورته لري و دغه خوړو ته، یا استفاده کول، استفاده ځینې کولی شي خو لاسرسی نه ورته لري، یا تامینولی شي خو لاسرسی نه ورته لري. نو خلک د دغه مشکلات سره مخامخ دي. ستاسو میلمنې سم یو درې پوښتنې دي. زموږ د شریعت په کتابو کې ماشوم باید د مور په ګېډه کې نه میاشتو نه ورځو نه ساعتو نه د کی کې پاتې شي کتر د اضافه ماشوم پاتې او مور هم په سوې تغذی اخته ده نو دغه پر د ماشوم باندې بیا څونه تاثیر کولای شي او دوهمه پوښتنه مې دا ده یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري یو ماشوم چې دنیا ته راځي باید څونه وزن ولري چې سړی فکر وکړي چې یاره دغه ماشوم ژوندی پاتې کېدلی شي چې مور یې په سوې تغذی اخته وي او دریمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ماشومان که چیرې مور شیدې ونه لري یعنې په هغه اول سر کې مور خو باید شپږ میاشتې متواتر شیدې ورکړي که چیرې مور په سوې تغذی اخته وي او مور شیدې ونه لري و دغه ماشوم ته چې نوی زایمان دی یا نوی تولد شوی دی و دغه ته نو باید څه شي ورکول شي
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه له تبصرې او پښتنې نه مو حتمن مو میرمن هیلۍ غرشین ستاسو پښتنې اخیستې دي کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه نیسئ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ خپلې پښتنې او نظرونه را سره شریک کړئ میرمن غرشین راځئ چې د قاری صاحب پښتون په تبصرې باندې هم تم شو بیا پښتنې هم چې وکړي حتمن تاسو اوریدلی ورته جواب کړئ مهرباني
مننه د قاری صاحب نه ډیره زیاته یو مهمه خبره دا ده چې موږ کچرته یو ماشوم د خپل ماین وخت نه چې موږ په طبابت کې ورته څلوېښت نه تر دوه څلوېښت هفتو پورې وخت وی او دغه د نگانه د ورځو د نگانه قاری صاحب ډیره ښه تفسیر وکړ د دې نه اضافه د مور په نس کې پاتې کیږي د ډېر تاثیر لري د ماشوم په صحت باندې یو دا چې هغه جوړه یا پلاسنتا یا هغه ملانۍ چې خلک ورته وایي کله چې دا خود مور او د ماشوم تر منځ د تغذیې یو ارتباط دی چې ماشوم ته د مور د وینې د لارې تغذیې کوي هغه د خپل طبیعي حالت نه وځي یعنی زړیږي چې زړه شوه نو هغه بیا نشي کولی چې په هغه شکل باندې چې یو ماشوم باید تغذیه شي د مور په نس کې نشي تغذیه کېدلی دا یو په اصطلاح مشکل د چرای مانس ته راوړي دغه موضوع دا ده چې د ماشوم په هغه د مور په نس کې په هغه وو کې یاد هغه امینوتیک فلوید یا د امینوتیک مایع جوړته وي چې ماشوم په هغه کې اوسي چې هغه وب کمی کې کله چې هغه وب کم شوي نو د ماشوم د پوستکي د وچېدو سبب کیږي او دا خپل د ماشوم په صحت باندې مخصوص په تنفسي سیستم باندې ډیر د غلری دا تاثیر لري دریم دا چې د مور په نس کې ماشوم په یو رقم غوړ مواد باندې غوړ لري چې واکس ورته ویل کیږي او هغه واکس د ماشوم جلد ته دغه ورکوي د په اصطلاح د جلد ښه ساتلو یا د تازه ساتلو لامل ګرځي دغه واکس هم زړیږي یعنی خپل خاصیت د لاسه ورکوي که چېرته مور په سوې تغذیه باندې اخته وي هغه خو بیا زم د کمبود د غذایي موادو سره مواجه ده په هر حال مور مواجه ده ولې د مور وضعیت کوشش کوي چې ماشوم تغذیه کړي نو که ماشوم ډېر پاتې کیږي دغه مشکلات رامنځته کوي نو که زما غږ د دې نه څوک اوري مهمه خبره دا ده چې زموږ ټولې میندې باید د خپل کلي او بانډو کې موږ صحي مرکزونه لرو حداقل یو صحي کارمند سره مشوره وکړي که چېرته وخت په ډېره وړي باید مور ته ولادت ته آماده شي د طبابت نظر ځکه بیا وروسته مور او ماشوم ته دغه اختلاطات د ماشوم چې ما تاسو ته دغه کړه ده بیان کړه او درته ومې ویلې دویمه موضوع دا ده چې دویم سال د قاري صاحب دا چې د ماشوم وزن د ماشوم وزن متفاوت دی په نورمالو میندو کې وایي چې یو ماشوم چې کله د مور د ناتولدېږي په پوره موده باندې پوره موده دا چې ماشوم و دېرش هفتې پوره کړي دي یعنې د مور په ګناس کې پوخ شوی دی او د بیرون محیط سره د ژوند دغه ته عیار دی ده دوران ته نو دا ماشوم باید د دوه نیمو نه تر څلور نیمو کیلو پورې وزن ولري دا یو نورمال وزن دی د ماشوم لپاره د دوه نیمو نه تر څلور نیمو کیلو پورې وزن ولري په شرط د دې چې د نورمال مور نه پیدا وي یعنی مور مشکل ونه لري ولکه چېرته یو ماشوم د دوه نیم کیلو نه کم وزن سنې پوره دی د حمل ولې د دوه نیم کیلو نه کم وزن سره را پیدا کیږي دغه ته موږ لوبرت ورته یا د کم وزن ماشومان وایو چې دا بیا په د ماشومتوب د دورې د مشکلات سره ډېر مواجه دي یعنی ډېر تهدید خطرات سره
او د خوارزواک ماشوم ویلی سو چې د خوارزواک دایزه وزن پوره نه ده او کنه خوارزواک لا ورته ویلی نسو
نه کدا خو وخت نشو ویل زه کدا د مور د نس نه چې تورات شوې ده د مور په نس کې د تا کافی فزایي مواد د مور د وجود نه کم شوې دي ولې معشوم ته رسیدلې دي ولې کچرته دا په کم وزن پیدا کیږي باید لاملې پیدا شي ځکه مور شاید دومره خوارځواکۍ ځپلې چې نشي کولی چې خپل معشوم سمدغه کړي تغذیه کړي او یا د کمبود د ځینې نور موادو سره مخامخي. بله موضوع دا چې دریم سوال ته باید زویم چې مهمه خبره دا ده چې ټول میندې چې حمل اخلي اولاد راوړي مور شیدې لري د بریس فیډینګ یا د شیدو باندې د تغذیه متخصصین وایي چې هیڅ مېر مور به شیدو نه ده ولې د شیدو ورکول ماشومانو ته یو خپل هنر یا یو خپل چل لري چې هغه تر رقم یو مور خپل ماشوم ته شیدې ورکي د مثال په ډول درته مور باید هر دوه ساعته وروسته د خپل هرې سینې را ماشوم ته د شلو دقو نه تر نیم ساعت تر څلوېښت دقو شیدې ورکړي ځکه څومره چې ماشوم د مور سینه ډېره روي هغومره شیدې دغه کېږي دا ترشو کېږي هغه تنبیهي حالت لري څومره چې ماشوم شیدې روي د مور سینه روي هماغومره اکسیتوسین هورمون افرازېږي هغه په خپله سینې د شیدو په قناتونو باندې تاثیر کوي پرولاکتین د شیدو د تولید سبب ګرځي څومره چې ماشوم ته کمې شیدې ورکول کېږي د مور د شیدو کچه هم راټیټي بله مهمه خبره دا ده چې کچرته مور ته مایات ډېر ورکړ شي مور غذایي رژیم زمونږ د کلي او بانډو خلک نسبت د ښارونو خلکو ته کم باید د سوی تغذیه سره مخامخ شي ولې متاسفانه بعضې داسې حالات دي چې مثلا مونږ په کور کې چرګان لرو چرګانو هګۍ وړو بازار ته خرڅوو ولې دا خونه په یو مصنوعي غذایي مواد اخلي راوړي لکه ماشومان ته د پاپړ اخیستل لکه د بسکیټ اخیستل لکه داسې غذایي مواد چې د مور په درد هېڅ نه خوري نو میندې کولی شي چې د مایاتو نه ډېره استفاده وکړي بله دا چې میندې باید د غذایي موادو نه یو ډېر ساده مثال یې درته وایم په ټولو دیقاني مناطقو کې شته دا مونږ او تاسو په د پټیو نه سابه ورته ویل چې د پټو نه یې خلک کوي مختلف نوه بوټي دي چې کوي یو بهترینه وسیله ده د مور او د ماشوم د سوی تغذیه د مخنیوي لپاره ډېره استفاده کوي ولې که بیا هم د دغه مره توصیو سره د شیدو کم بوتي که چیرته امکان ولري باید د یو متخصص د اطفالو سره مشوره وشي ځکه دغه مخکې سوال کې چې تاسو ویل د ژوند زر طلایي ورځې دلته بیا مونږ د شیدو کم بوتل فیډینګ یا د بوتل د لارې یعنی د چوشک د لارې یا د ګلاس د لارې مونږ اکثر اوس ګلاس ریکمند کوو د چوشک د لارې نه دلته باید تصمیم ونیول شي چې ماشوم ته کومې شیدې ورکړ شي زمونږ د کلي بانډو خلک غواګانې لري وزې لري پسونه لري د دې شیدو ورکوي ولې د هغې هم باید یو طریقه ورته برابره چې څومره شیدې څومره پکې اوبه واچول شي څو دقیقې هغه باید وېشول شي څومره باید د هغې سطح د ماشوم د وجود سره برابره شي ځکه د مور شیدې هر ورځ په دغه زرو ورځو کې د هر ورځې د ماشوم د عمر سره د مور په شیدو کې تغییر راځي
بله کور ودان
هر ورځ د مور شیدې د ماشوم د مور سره تغییر کوي نه د به خاطر که د امکان ولري نو بیا باید د یو متخصص د اطفال سره یا حد اقل د صحي کارمند سره مشوره وشي چې معقول لارې دغه شي ده او خودل شي
ورته کور ودان تاسو یو بحث ته اشاره وکړه زه فکر کوم راځي لږ زړه پیتام شو څو دقیقې د بحث ماته ډیر مهم ښکاره سو د نیم ساعت تر څلوېښت دقیقو پورې ماشوم ته شیدې ورکول تاسو پوهیږئ موږ تاسو ټول د افغانستان ټولنې نه خبر یو چې په افغانستان کې میندې چې دي یو څه بوخت وي خصوصا د ولادت په لومړیو څو ورځو کې یو څه استراحت کوي وروسته بیا نو استراحت هم نه لري د کور په کارونو کې لګیا وي نور ماشومان هم ورسره پالي نو دغه ماشوم ته ډیر کم وخت شیدې ورکوي مثلا ماشوم ته پنځو دقیقو لپاره ماشوم خپل تی ته واچي یا لس دقیقو لپاره هدا اکثر پنځلس دقیقو لپاره نیم ساعت څلوېښت دقیقې فکر کوم ډیر کمې میندې ممکن ماشوم ته شیدې ورکي څومره به ښه وي چې دغه کلتور عام سي یا دغه دود عام سي چې ماشوم ته هدا اقل نیم ساعت لپاره شیدې ورکي ځکه د ماشوم پالل تر ټولو غټ مسؤلیت دی د مور سره له دې چې نور ماشومان به هم لري د کور کار به هم وي اما دغه ماشوم ته شیدې ورکول د اوږد وخت لپاره ځکه په اول سر کې ممکن هغه کوم شیدې چې ماشوم ته ضرورت لري هغه کوم شیدې چې د مور په تیو کې وي او انرژي لري هغه ممکن په اول سر کې د ماشوم خولې ته ورنسي همداسې د میرمن غرشین
ملودین صاحب دلته وسه دا کټګوري درته ویم چې د مهندو تبيخي وازي شي یوه مهمه خبره دا ده چې په اول دوه او درې دقو کې تا تر څلور دقو پورې د ماشوم خولې ته چینه راکته کی فقا حقیقت ماشوم د مور کله چې شیدې خوري دا د مور د سینې د شیدو قناتونه یا د شیدو کڅوړي دې ته آماده کوي چې شیدو پکې تراشي. دویمه دوره کې د ماشوم چې کله د شیدو افرازات شروع کیږي یعنی شیدو راوځي په دغه کې اوله کې اوبه راوځي د ماشوم تنده ماتوي، یعنی اولنۍ برخه د شیدو هغه برخه ده چې د ماشوم د وجود اوبه پوره کوي. دویمه برخه د شیدو هغه ده چې ځکه موږ وایو چې د دېشتو د قونه تر څلوېښتو دقو پورې، دویمه برخه هغه ده چې د ماشوم دپاره پروټینونه، ویټامینونه، کلسیمي مواد دا ورکته کیږي ورته چې داروي. دریمه برخه د شیدو فټ یا غوړي دي چې راکته کیږي چې د ماشوم د وزن په اخیستلو کې دغه کوي ده کومک کوي. نو که چېرته یو شیدو مور دا پریود پوره نه کړي دا خپله خپل ماشوم د خوارځواکۍ طرف ته وړي.
بله بله کور ودان دا ډیر مهم بحث دی.
باید دا په اصطلاح دا تقسیم اوقات تنظیم کی که هر څومره مور بوخته د ماشوم په حق دی، دا شرعي حق دی، دا خدایي حق دی چې هر دوه ساعته پس ماشوم ته باید نیم ساعت شیدې ورکړ شي. څو ګټې لري لودینځه؟ یو دا چې د مور په سینو کې شیدې راډیریږي، ځکه ما مخکې درته ویل چې څومره ماشوم روبي هغومره شیدې راځي کېږي، دا اعتراض ډیریږي. دویمه برخه دا ده چې په وجود کې د هورمونونو د تغیراتو سبب کېږي. حتی ځینې میندې بدون د دې نه چې د کم میتود نه یا د کمې دوا نه د دې په خاطر استفاده وکړي چې بل عمل وانخلي، د مور د شیدو ورکول په مسلسل ډول هر دوه ساعته پس د نیم ساعت دپاره ډېر امکان لري تقریبا و د نوینه پورته فیصدی شته چې مهم دی نورمال ډول پورې د دوه کالو پورې عمل وانخلي یا باردار نه شي خپل ماشوم په خطو باندې وروز.
بله.
دریمه موضوع دا ده چې ماشوم چې په دغه زر ورځو کې رشد ته ضرورت لري کافي رشد کوي، یعنی خپل غذایي مواد د مور د شیدو لري کافي یا مکمل اخلي.
و کور ودان ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه د ازادي رادیو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. موږ چې دوی پوښتلي وو چې د خوارځواکۍ په اړه څومره پوهیږي، دوی راته خپل نظرونه را کړي دي. د ډیرو نظر دا دی چې فقر د بیوزلی ده، ځکه دوی خوارځواک ماشومانو سره مخامخ کیږي، ځکه دوی لیکلي چې کله چې مکمل خواړه نه وي په کورنۍ کې نو مور کم خواړه خوري یا هغه کافي خواړه نه خوري، او دا بې له شکه چې د ماشوم په صحت باندې یا د ماشوم په خوارځواکۍ او انرژي باندې هم اغیز لري. میرمن غرشین راځي د افغانستان شرایط ته په کتو لږه مخ کې لاړ سو، که څه هم تاسو دغه مسله باندې لږ مخ کې راغلی چې د سابو استفادې ته مو اشاره وکړه چې یو شمیر سابه دي چې په وړیا ډول په افغانستان کې پیدا کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، او په دې شپو ورځو کې چې اکثره مثلا د پسرلی اوله دوه
میاشتې
د پسرلی دی نو دا سابه ډیر پیدا کیږي. نور کومې اسانه لارې چارې دي یا کومې غذاوي دي چې تاسو یې توصیه کوئ د میندو لپاره او د ماشومانو لپاره، خصوصا هغه میندې چې میندواره دي یا مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي؟ اقتصاد بیل دی چې د افغانستان خلکو خراب دی، تقریبا 23 میلیونه کسان د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې ساکال د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اما له همدې امکاناتو سره په کتو اسانه لارې چارې څه دي ترڅو یو څه د خوارځواکۍ کچه راکمه کړو؟
مننه لودین صاحب، دو موضوع ته باید اشاره وکړو. موږ دوه نوع خوارځواکۍ لرو، یو دا چې د فقر هم یو عامل دی، دا موږ نه یو چې فقر عامل نه دی، ولی په ځینو حالاتو کې سمه استفاده نه کول د غذایي موادو نه هم دا یو فقر دی. موږ تاسو که چېرته په د افغانستان کې د خپل هیواد په کچه خبرې وکړو، د غټو ښارونو نه چې خلک په غټو ښارونو کې اوسیږي، په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر کافي مقوي غذایي مواد ته ضرورت لري. د مثال په ډول زمونږ ستاسو په اکثره ولایتو کې خلک مالدار دي، هغې په کور کې شیدې لري، مستې لري، چرګان ساتي په کور کې چې هګیو ته لازی لري، ځکه څنګه چې ټول خلک پوهیږي چې بهترینه غذا مقوي غذا هګی ده. مثلا په ځینو ولایاتو کې، حتی په ډېرو ولایاتو کې زمونږ ستاسو وریژې کېږي، مۍ کېږي، لوبیا کېږي، نسک کېږي، دا دال پکې کېږي. دا غذایي مواد چې موږ خپله کړو، خپله دغه کوو، دا تولیدو، د دې نه باید سمه استفاده وکړو. مثلا که یو فامیل غوښې ته لاسرسی نه لري په یو ولایت کې، یعنی نشي کولی قیمته دا اخیستی نشي، ولی په څنګ کې کولی شي چې د سویا د لوبیا او د نخود او د می او د دالو نه یو ترکیب نونګلې پوخ کړي نه استفاده وکړي خپل ضرورت ترافي. مثلا موږ او تاسو په دهقانان زردګي کرو، شلغم کرو، پالک کوو، کچالان کوو، اته ګلپیان کوو چې بهترین غذا ده شاید د چا د نظر رې نشي. دا ټول هغه څه دي چې د دینه باید سم استفاده وشي او سم کار ته واخیستل شي. زمون خلک باید د خپل غذایی رژیم د خپل لاسته راوړل غذایی مواد سره داسې برابر کړي چې دی وکولی شي ګټه ترې واخلي. مثلا د سار دخوانه موږ ماشوم ته څه شی ورکړو؟ زمون ماشوم سار کې ضرورت لري چې څه شی وخوري، مثلا شیدې وخوري، مثلا هدا اقل کو نورې څه نه لرو ورته د تازه ترکاری یو سوپ ورته جوړ کړو، ورته وری کړو. مثلا غرمه کې د یو کومو موادو ته ضرورت لري، د شپې د خوانه څه شی ورته ورکړو، څو وارې د ورځې غذا ورته ورکړو. دا هغه څه دي چې موږ باید میندو ته ورزده کو. میندې او فامیلونه باید د دې نه ګټه واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې فامیلونه باید د ماشوم د غذا د خوړلو یا د ډوډۍ د خوړلو وخت تنظیم کړي. منګه د سي خوارځواکي من خو د صحت په سیستم کې کار کولو دین سي من ته معلوميږي. منګه د سي میندې لرو چې ماشومان شفخانو ترې شي، کله چې پښتنه ته وکي ماشوم ته چی شي ورکه. مثلا د ماشوم په لاس کې د مصنوعي چپسو پاکټ دی، د مصنوعي پاپړو پاکټ دی. حال دا چې تاسو د تیل تلاشي وای، هر هغه ماشوم چې 3 ګرامه پاپړ استفاده کوي خوري 8% وبد وجود جذبوي، او ماشوم د ډیر وخت لپاره په میده کې پاتې کیږي. مور ساتي ماشوم لږ نه احساسي غذایی مواد نه خوري. نظام دې په خاطر باندې موږ باید د طبیعي غذایی مواد نه استفاده وکړو چې ترڅو وکول شو کچه د خوارځواکۍ راتنګ کته کو. دا قبله وو چې دا اوس ملګرو ملتونو ویل دي چې 8 میلیونه خلک دغه سره مخامخ دي، د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر باندې څومره بودیجې ته ضرورت لري، څومره د ته ضرورت لري. ولې زما توصیه د یوې قابلې په صفت میندو ته، پلرونو ته، فامیلونو ته دا ده چې دا په کور کې چې څه لرو دا په صحیح ډول او په خپل معین وخت باندې خپل میندو ماشومانو ته ورکړو.
او کور ودان
غیو په
او هیلای غرشین ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو په فیسبوک کې پوښتنه کړې دي. هیواد الله ظهیر لیکلي وای، البته نظر ورکړې دی وای، زه فکر کوم چې تر ډیره ځینې ناوړه دودونه په افغانستان کې د دې لامل شوی چې خوارځواکي دی رامنځته سي. مثلا وای یو کس ماده ده چې دوم دریم واده ته ولور پیدا کی، اما وای د خپل مرمن غم نه خوري، د خپل ماشومان غم نه خوري. په افغانستان کې کله چې دودونو یادونه کیږي، هماغه د چې کله ناکله ځینې کورنۍ د دې لپاره چې زوی پیدا سي نو پر لپسې ولادتونه کوي، هغه انجونې پیدا کیږي او بیا پر لپسې ولادت کوي، نو دغه پر لپسې ولادتونو بحث یا د ځینو ناوړه دودونو هم دغه د چې دریم څلورم واده کوي، هم تقریبا یو څه اقتصادي لحاظ سخت ده چې مکمل خواړه ټولو ته برابر سي. دغه دودونه خصوصا دغه د پر لپسې ماشومانو زیږون، مثلا هر 9 میاشتې 10 میاشتې بعد یو بل ماشوم پیدا کول، د دغه موجودیت د دغه پدیدې موجودیت له خوارځواکۍ سره څومره مرسته کوي؟
نو دین صاحب مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله چې یو مور څومره فاصله باید ولري. کومه او تاسو یو مور پر لپسې 9 میاشتې یو ماشوم راوړي او بل عمل واخلي 9 میاشتې پس بل ماشوم راوړي، دلته مور باید دغه اولنی 9 میاشتنی ماشوم د شیدو تغذیه په چټکۍ هغه قطه کې د تنوع ماشوم باید تغذیه کړي. دلته د ماشوم هغه سیستم د تغذی خرابېږي، هغه سي غذایی مواد چې باید یو ماشوم ته آماده شي هغه نشي آماده کولی. هغه روټین چې شي چې دی خوري ماشوم ته امر کوي. موږ نه وایو چې ماشوم ته دی ورنه کول، د ماشوم لپاره خپل د غلري خپل میتود لري چې څه رقم یو غذایی مواد ورته تهیه شي او ورته ورکړ شي. نو دا خپل کله چې په یو 9 میاشتنی ماشوم باندې د مور شیدې بند شي او ورپسې بل ماشوم راشي او بیا په هغه باندې بند شي، تاسو فکر وکړئ چې د غمور باندې ماشوم ته څنګه ورسي، کی د تا څنګه په وخت ډوډۍ ورکړي، د تا څنګه په وخت رسیدګي د صحت ته نظر وشي، او دغه ماشوم بعد دغه کم څه چې باید تر 2 کاله د مور د شیدو نه واخلي دغه به څنګه د اضافه غذایی مواد نه تکمیل کیږي شي تکمیلوله. د ماشومان روان شناسان وای هر هغه ماشوم چې د 2 میاشتو نه کم د مور شیدې خوړلي او هغه په اصطلاح د مور په شیدو باندې د هغه هغه موږ په پښتو کې ورته تپق وی کنه چې هغه تندې نه ماته شوی یعنی هغه خپل کیفیت نه پوره شوی. دا ماشومان اکثره د سایکولوژي د نظر یا د روانشناسي د ماشومان د نظر جنگره پرخاشګر او ته تر دې هده چې تر مرګ پورې چې ژوندې کله چې د یو چا سره برخورد کوي نو د برخورد په وخت کې د خوله لګي یا چک لګي چې دا هغه عقده ده چې د ماشومتوب په وخت کې د مور د شیدو پر ودلو نه ده وتلې دا خپل عقده په اته تر زړښت پورې په چک وهلو باندې وباسي. تاسو فکر وکړئ څومره اوږد تاثیر لري دا په د یو انسان په ژوند باندې.
بله متاسفانه زموږ تاسو افغانان لږ سره په دې جنگ کې هم بې ساري دي لږ سره جنگره هم ډېر دي ممکن هم دا لامل وي چې ماشومتوب کې مکمل شوه دې ورته مینځونه دي ورکړي نو همدغه ده چې لږ سره ډېر نور ښه صفتونه هم درو اما متاسفانه دغه صفت هم راپسې تړل کېږي چې وای افغانان ډېر جنګیالي دي ممکن
نو دې څه ودی ګوري په کورونو کې تاسو وګورئ په کورونو کې شاید داسې خلک یو ماشوم چې د مور شو دی مکمل خوړل دی هغه ماشوم چې کم خوړل دی مکه آسمان تفاوت لري.
بله بله و بیل شکه بس لاندې خبرتیا به
څه وسته
ولاندې خبرتیا لرو وروسته به بحث ته راګرځو.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یی د مور او ماشوم روغتیا ته دا پروګرام ځانګړی شوی دی. را سره میلمنه ده قابله هیلې غرشین. میرمن غرشین د خبرونې شاوخوا 15 دقیقې پاتې دي. راځي لکه په دې تم سوچې ځینې دارو درمل ماشومان لپاره توصیه کیږي. البته د واکسینونو بحث هم دلته مشتبا لبایک په نوم یو اوریدونکي ویلي چې د واکسینو اغیز د ماشوم په صحت او په روغتیا او مجموع کې په انرژي باندې څومره دی. آیا ویلی شو چې د ماشومتوب د دورې واکسینونه هم د ماشوم پر صحت سربیره د خوارځواکۍ له مخنیوي سره مرسته کوي او کنه د واکسینونو جوړښت داسې دی چې یوازې هغه ځینو وایرسونو په وړاندې ماشوم معافیت پیدا کوي یا د ځینو میکروبونو په وړاندې؟
اول خو یو اصطلاح موږ په طبابت کې لرو وقایه بهتره ده د معالجې نه. زموږ ماشومان واکسینونه ډېر غټ رول لري د ماشوم په صحت کې ځکه ماشوم د ماشومتوب د دورې د امراض نه وقایه کوي. نو تاسو د فکر وکړئ چې څنګه کولی شي کچه د خوارځواکۍ هم راټیټه کړي. د مثال په ډول کچیرته موږ ماشوم ته په ماشومتوب کې د توبرکلوز دغه کوو دا واکسین کوو چې په اوله هفته د ولادت نه وروسته ماشوم ته تطبیقیږي او موږ د دې مخنیوي کوو چې ماشوم په توبرکلوز باندې اخته نشي. نو تاسو خپله مطمئن شئ چې دغه صحت ته څومره دغه رسیدلی دی ده ګټه رسیدلې ده. یا دغه د ډیفتری او پولیو شیری واکسین دا هر هغه څه دي چې د ماشوم په ژوند باندې ډیر رول لري. زه به یو لنډ مثال د شیری په واکسینو کې تاسو ته درکم. موږ ماشومان ته د نه همیشت په عمر باندې چې شي د شیری واکسین کوو بیا ورته په 13 میاشت باندې د شیری واکسین کیږي چې دا اوسنی کمپاینونه روان دي د 15 کلن نه کته ویل دي چې وایي کوي. هر هغه ماشوم چې د شیری واکسین وکړي شیری په عادي ډول تیری ولې هر هغه ماشوم چې شیری واکسین نه کړي هغه شیری په اختلاطي ډول تیری په دغه وخت کې ماشوم په سوی تغذی باندې شدید اخته کیږي ځکه هغه په ډېر قوي ویروسي مشکل باندې مرض باندې اخته دي او صحیح غذایی کافي غذا ورته نه رسي یا ماشوم تبه لري خوړلی نشي یا ماشوم توان د خوراک نه لري. دا هغه سبب کیږي چې ماشوم د سوی تغذی سره مخامخ شي.
وکور ودان د دې اوریدونکو ته ورسو اوریدونکو منتظر پات نشي اړیکې نیسي له استودیو سره. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر سلودین
غات کیفیت مزر نه دی لک در ځای تغییر کوي. همدرد صاحب د فکر په لغمان نه مهرباني وکي همدرد صاحب خبري وکي و اړ کوم متاسفانه سمنه ده کلک زرا ځای بدل کوي چې د واتس اپ
مو سم شي.
ها همدرد
صاحب اوس صحیح سلودین صاحب
اوس مغاق صحیح سو میره بانی اوکی و
نزو دقا آمد اقای دبلیو شویل خوال اقا دقا کلینکو اقوال ارقای
متاسفانه چې فکر کوم اړیکه مو سمه نه ده، موږ به پرې کړو که کولی سئ خپل پیغام راته ثبت کړئ په لنډو کې، ممکن موږ وکولی سو چې ستاسو خبرې سمې واورو او زموږ میلمانه خبرې پرې وکړي. کور ودان چې ازادي راډیو اوري او اړیکه نیسئ، دا چې زموږ شمیرې هم نړیوالې دي او د موږ محلي شمیرې اوس کار نه کوي، نو اوس لګښتونه زیات راځي. اکثره اورېدونکي هم زنګ نه وهي، خو په واټساپ او فیسبوک کې راته پیغامونه او نظرونه کیدي. میرمن غرشین راځي همدغه سپارښتنو ته به دوام ورکړو. د بې وقفې ولادتونو په زیانونو مو خبرې وکړې، د واکسین په ګټو مو خبرې وکړې. یو بحث چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې په خپل سر دواوې اخیستل کېږي د میندوارۍ په دوران کې یا له میندوارۍ نه مخکې. څومره به ښه وي اوس خو د افغانستان تقریبا په هر ولسوالۍ کې یو کلینیک شته، که په هر ولسوالۍ کې ونه اوسي نو په هر دو ولسوالۍ کې خو یو کلینیک حتمان شته. که نن سبا وسیلې ډېرې دي، د ولایت مرکز ته هم تګ مثلا ډېر ستونزمن نه ده. څومره مهمه ده چې میندې، هغه میندې چې ماشوم لري په ګډه کې، د ډاکټر له توصیې سره سم یا د قابلې له توصیې سره سم دارو درمل وخوري، دغه د خپل سره دارو درملو استفاده څومره زیان رسوي، خصوصا د خوارځواکۍ له بحث سره څه ډول تړاو ورکولی سو؟
مننه لودین صاحب، ډېر مهم موضوع ته مې اشاره وکړله. خپل سره دواګانې نه یوازې دا چې ماشوم ته زیان رسوي، مور ته هم زیان رسوي. ځکه ځینې میندې مونږ دواګانې نه پیژني، یعنی په فایده او په نقص او په اختلاطاتو باندې خبر نه دي، د ځینې دواګانو نه استفاده کوي. زه د مثال په ډول درته وایم، ځینې میندې دي حتی اوس په افغانستان کې د انټیبیوټیک ورکول ډېر عام شوي دي، یعنی ډېر زیات دي چې خلک ته استفاده کوي. که یوه مور انټیبیوټیک واخلي، تاسو فکر وکړئ چې مور څومره ضعیفیږي او څنګه بیا څومره بیرته تغذیه کیږي، چې دا ځمکه او اسمان سره تفاوت لري. یعنی دا یو مسله ده. بل دا دواګانې که میندې په خپل سر اخلي، داسې دواګانې په کې دي چې د ماشوم ژوند ته ضرر رسوي، یعنی شاید مور خپل ماشوم د لاسه
ورکړي. اورېدونکي واصل دی پاکستان چې مصرف یونیس د سره خبرې وکړو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
خیر دې سم خوړې دې الله دې ما سلامت کړه. سر صاحب ته اورېدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وایې د خبرونه پاړه؟
حکیار زبلیمه.
ښه زبلای صاحب، ستړی مشي، موږ سوی ته غزي د مور او ماشوم په وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایي او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مې
زبلای خو رښتیا هم دا ده، یو دا خبره ده چې ما ته نو کوي د تبو لحاظ معلومات ته دا وقف ما باندې کې باید راشي نو سوی ته غزي نه راځي. دلته چې هغه یو بیا د بیمه په کې په نس کې یو تیروي، یا دا چې والا د مخوري، یا د نس والا دا مسلمانان دې ټول دا یو خبره واوري. وقفه دې ما باندې کې ورکې دوه کار ته یاو، بلکې لښې دې یعنی یو چې څنګه چې دې د مور دا تر دا بل ته بسد بلې به سره دې دا دوا او بل دا د لویانو د فار دا د حدیث کرا دې چې د ګورې لمخه او د روري ورسته مالګه تکل دوه نس د شلتو مرزو علاج ان شاء الله الرحمن حدیث کدا شراجه نو دغه د دغه مالګه چې مای کروپ زره مقرر کړی د چندان بیا مریض نه دلدل دغه مال خاص دغه یو نظرو
او کور ودان. زبلای صاحب ډیره مننه چې خبرونه ته ماړی کوونی ول خپل نظر مو سرګان کې پښتنه هم نه درلوده. میرمن غرشین بیرته خپل بحث ادامه ورکوه. تاسو دغه د خپل سره دارو درملو پاړه باندې په ځانونو باندې خبرې کولې، مهرباني وکړئ تاسو خبرې ما مخکې پرې کړئ.
هیله کوم نو خپل سره د واګانې د دې څنګه چې مور ته ضرر رسوي، ماشوم ته هم ضرر رسوي. ځکه د عملداري په حول دریو میاشتو کې مخکې ماته ستویل کوم اندې د خپل سره د واګانې استفاده کوي، حتی د ماشوم د سقط یا د ماشوم د منځه وړو سبب کیږي. که چیرته د سقط سبب نشي، ځینې شاید نور مشکلات رامنځته کړي، مثلا د ماشوم په فزیکي ساختمان کې یو سوء شکل یا تغییر د شکل راولي، مایوبیت راولي. مثلا که فزیکي رانه ولي، شاید دماغي مایوبیت راولي. شاید داسې یو حالت رامنځته کړي چې ماشوم د ډیرو مشکلاتو یا ډیرو جنجالونو سره مخ کی. په څنګ کې میندې هم دي، مثلا د دوا چې خوړل کیږي، زمون خلک مهمه ده چې د دوا په مورد معلومات مواد ډیر نه دي. دوا چې خوړل کیږي دوا په وجود کې مصرف داخل کې یو فارماکولوژي کې وي استلال ورو یو دا چې وای کله چې دوا خوري دا چې وجود د دوا سره څه کوي په شروع کې یعنی وجود د دوا سره کوم عمل اجرا کوي ولیکله چې د وجود عملی ختم شو بیا د دوا په وجود باندې څه کوي. دلته مشکلات موجود دي چې زمونږ خلک په دې خبر نه دي چې د دوا سره زمونږ وجود اول څه کوي بیا وروسته زمونږ په وجود باندې دا دوا کوم تاثیرات لري کومې ښه تاثیرات دي کومې منفي تاثیرات دي. مطلق به یو توصیه دا وکړو چې هر هغه مور چې امیدوار نه مخکې د امیدوارۍ په دوران کې د امیدوارۍ نه وروسته د دوه کاله د ماشوم د دوران حتی تر پنځه کاله که دی کومه دوا اخلي نو ښه به دی چې د یو صحي کارمند مشورې لاندې وه ځکه مونږ لست دوایي کې ای بی سی ډی ایکس مونږ یو لست دوا لرو چې په دې دواګانو کې ځینې داسې دواګانې دي چې مورې کولی شي د امیدوارۍ په دوره کې واخلي ولې ځینې داسې دواګانې دي چې اجازه نه ورکول کېږي ځینې داسې دي چې د یو متخصص یا یو سپیشلست په نظر نه لاندې باید واخیستل شي. نو ښه به دا وي چې خپل سره حتی یو عادي دوا هم استفاده نشي. حتی مونږ دا توصیه هم میندو ته میندې چې فولیک اسید اخلي یعنی مونږ په مکاتبو کې شروع کړی وي ورکولې ټول میندو ته توصیه کوو چې باید ورکړ شي ولې هغه فولیک اسید هم باید د یو صحي کارمند نظر نه لاندې واخلي.
بله کور ودان تاسو مخکې بحث ته اشاره وکړه غواړم چې په مغه بحث سره خبرونه هم پای ته ورسوي چې هغه د باردارۍ نه مخکې مراقبت دی ومو ویل چې یو مېرمن چې غواړي ماشوم زیږي کم تر کم وزن باید 30 کیلو وي په مجموع کې د وزن د کمولو لپاره لارې چارې ډېرې ویل کیږي چې مثلا هغه فزیکی فعالیت دی ورزش دی مثلا غذایی رژیم مراعاتول دي د وزن د ډېرېدو لپاره هم ستاسو سپارښتنې اورو چې مور څنګه وکولی سي وزن د 30 کیلو نه کم وي وزن واخلي تر څو د ماشوم اخیستو ته چمتو سي او ماشوم یې صحتمند پیدا شي.
مننه لودین صاحب فقط په لنډ الفاظو کې زه څو موضوعګان دي چې د حمل د اخیستلو نه مخکې میندې باید ورته متوجه فاصله ولادتونو کې باید مراعات کړي کم خونی باید کولری تداوی شي کومور شکر مرز ولری باید هغه تداوی شي کومور مخ کې نه د دیوسنی حمل نه چغوري وایخلی د دینه مخ کې حمل مړ ماشوم پیدا شوی سقط کړي دا غنه روس ته خوندیزی ور کړی یا کوم اختلاف اول د ټول شي نه باید یو صحیح کارمن سره یو قابلیت سره مشوره وکړي دغه مشکلات حل شي او مطمئنه شي چې مور جوړه ده یعنی مور د صحت د نظره مشکل نه لري عمل خپل ته جوړه ده چې مور امیدوار شي او په دې څنګه مور کولای شي چې خپل غذایی رژیم کې تغیرات راولي یعنی په خپل غذایی رژیم باندې کار وکړي چې تر څو وزن واخلي. د مثال په ډول من قانون په افغانستان کې یو دغه لرو دا به زه یو دغه وکم ده زمونږ په ورونو باندې د بد نه لګېږي په ځینو داسې کورونه شته دی چې اول چې کله ډوډۍ تیارېږي نو اول ډوډۍ نارینه ورته ورکول کېږي اخره کې که ښځو ته پاتې شوه ډوډۍ هغه ډوډۍ ورته پاتې کېږي هم کافي ډوډۍ نه یا کافي غذایي مواد نه ولې زمونږ هیله دا ده چې اول هغه میندې چې امیدواره دي غواړي عمل واخلي د شیدو ماشوم ولري اول باید هغه مور ته غذایي شي په کور.
بله
د غذایی رژیم تنظیمول دي مثلا په غذایی رژیم کې څه شی ولري او ویټامینونه ولري پروتینونه ولري شحمیات ولري کاربوهایډریټونه ولري مور د یو نو غذانه استفاده ونه کی منخه غذا و افغانستان خلکو هیڅ غذا خوري چی شي خوري اوریږي کچالو غوخه وچ ډوړی چټول نشایسته او ټول دغه شریک لري پوری یې خوري مختلف غذایی رژیمونه کول شي چې استفاده وکړي او خپل صحت او بل مهمه خبره دا ده چې د یو استراحت په خپورت کې هدا اقل د خپل وجود ته د یو سات نه تر دوه سات پورې وخت ورکړي چې دا استراحت
وکړي. ډیره ډیره مننه سلامت اوسه
د دې په وجود کې انرژي ذخیره پاتې شي
او کور مو ودان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمنی قابل هلې غرشین ډیره ډیره مننه چې خبرونه کې لمک سره غډون وکړ او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دغه خبرونه مغاورې دل او خبرونه ته مو زنګ راو وه او یا مو هم پر فیسبوک او واتس اپ کې را تخپلې پیغامونه او نظرونه راو لګل ډیره مننه پر راتلونکو خبرونه کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
داس ما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري.